السلام علیکم ستړي مشاهده د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماسپخین یو بجره د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم په خبرونه کې بعد د تهګری خلاف د مرکزی حکومت د پالیسۍ په حق لا بیان په کراچۍ کې د اسماعیلیا فرقې د جماعت خانو باندې بریدونه بیا جشن ازادي چې نن 14 اگست په پاکستان کې منځل کیږي په دې حواله او د وسلوالو سره د خبرو په موضوع هم یو شمېر رپورټونه لرو په دویم نیمای کې درته هفته وار پروګرام حجره وړاندې کوو خو د هر څه نه وړاندې درته مسجد بابر خبرونه وړاندې کوي
مشه ول د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري مهتاب خان ویل دي چې ترهګرۍ پر ضد جګړه زړه ناسړه نوي او باید ټول قام د جګړې لپاره تیار اوسي. په کراچۍ کې 13 شپه د اسماعیلي فرقې په جماعتونو د بمی حملو په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي او 10 نور ټپل شوي دي. د راپورونو له مخه د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا په 2 احتجاجي کمپونو کې ناستو د پخواني ولسمشر محمد مرشد د پلویانو د منتشر کولو لپاره په عملیاتو کې یو شمیر کسان وژل شوي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل دي چې ډېر تر بعد د ترهګرۍ پر ضد د هیواد پالیسی اعلان کړي. چودري نثار علي خان ویل چې دوی د ترهګرۍ په وړاندې په یو داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې به ټول جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي. ښاغلي چودري دغه خبري کانفرنس ته زیاته کړه.
دوی په دې کې ټول استخباراتي ادارې هغه ک آی اس آی دا ک آی بی دا او ک زموږ صوبایي جاسوسي ادارې دي و اته دي. دا بعد د ټولو مشترک ځای یا فوکل پوینټ وي. دا بای ونوي اداره وي. په دې کې بعد د جاسوسي ادارو په زورګونو کارپوهان وي او څلیرش ګنټې به کار کوي.
د ترهګرۍ په اړه د یو اواز کېدو لپاره د مسلم لیگ نون ډلې یو ټولګوندیز کانفرنس هم راغوښتی و چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې به وشي. نن د پاکستان د ازادۍ وشپېتمه کلید په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په اسلام آباد کې د دې ورځ په مناسبت په مرکزي تقریب کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون هم ګډون وکړو. دغه تقریب چې د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې وشو ته د وینا پر مهال دغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف وویل
آج یومي ازادي په یې سوالات
دوی نن د ازادۍ د جشن دا ورځ مونږ د یو څو پښتنو ځواب غواړي. حکومرانان دي او عوام سیاستوال دي کده نشور. مونږ ټول دغه پښتنو ته مخامخ یو. مونږ ټول به د ځانونو نه د دې پښتنو ځوابونه غواړو. مونږ له جاج اخیستل چې دغه پښتنو څومره ځوابونه مثبت دي که اکثره ځوابونه مثبت وي نو بیا مونږ حق لرو چې مطمئنه شو او که زیات ځوابونه منفي وي نو بیا د نن نه ښه ورځ او وخت بل نشته چې خپل خود احتسابي شروع کړو. خاغلی بان کی مون تیر ورځ په 2 ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې او د هغه په پروګرام کې دغه هیواد د ولسمشر آصف علي زرداری او د ادم نواز شریف او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه هم دي او د دې ترڅنګ هغه د جنکو د تعلیم د پرمختګ او د ګوزن پر ضد د ساس کور کولو د کمپاین په مناسبت جوړو شوو غونډو کې هم برخه اخلي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې 13 شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا د اسماعیلي فرقې په 2 جماعت خانو د لاسي بمونو د حملو په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د مرکزی کراچۍ د پولیسو مشر عامر فاروقي مشال لیدو ته 13 شپه ویل دي دغه بریدونه بیګا شپه د ښار په کریم آباد او میټرول سیمه کې مخته راغلي دي. پولیسیا ته ویل حمله په وخت په یادو عبادت خانو کې ګڼ شمېر عبادت کوونکي په مونږ کول بوخت وو. په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي چې زیاتره یې فرقې دي، سیاسي او ژبنې بڼې لري. د بلوچستان په تربت بولیده سیمه کې د بلوچستان اسمبلی غړي میر عظیم جان بولیدی په خپل کور کې مړ ترلاسه شوی دی. د مکران تربت ډیویژن کمشنر مشال ریډیو ته پرون وویل چې نوموړي خپل ځان په خپل وجلې دی خو تر دې دمه د ځان وجنې په اړه هیڅ وجوهات او نور معلومات نه دي ترلاسه شوی. د بولیدی کورنۍ وایي چې هغه د معمول مطابق د شپې په خپل کوټه کې وډو شو او سهار چې دوی کوټې ته ورغله نو هغه ځان په تماچه وشته و. میر عظیم جان بولیدی شاوخوا 13 کلن و او د پوسنی تیرو پارلماني ټاکنو کې د تربت کیچ له سیمې د بلوچستان اسمبلی غړي ټاکل شوی و. د سیاسي تعلق د واکمن نېشنل ګوند سره و. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دغه هیواد د آزادۍ د اووه شپېتمې کلیدي په خوشحالۍ کې د دغه هیواد په جیلونو کې په معمولي جرمونو کې بند قیدیانو په سزا کې پرون د کمښت اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د روایاتو مطابق د دغه هیواد په بېلابېلو شعبو کې ماهرانو ته د اجازاتو ورکولو اعلان هم کړی دی. د پښتو موسیقۍ لپاره د خدمت په سیله کې د پېښور سره تعلق لرونکي موسیقار استاد نذیر ګل ته تمغه حسن کارکردګي، وجل شوي خبریال ولی خان بابر ته تمغه حسن کارکردګي، او ملال یوسفزی ته ستاره جرأت، او د خیبر پښتونخوا یو شمیر وجل شوي پولیس افسرانو او سپایانو ته هم د تمغو ورکولو اعلان کړی دی. دا ډول تمغې او اجازات د ټول پاکستان د نورو برخو سره تعلق لرونکو کسانو ته د ورکولو اعلان هم شوی دی. د افغانستان د جرنالیستانو خپلواکي ټولنې په کاپیسا کې د افغان جرنالیست محسن هاشمي د وژلو په تور دوو تنو ته د اوږدې مودې په مخه د بنده سزا ورکولو هرکلی وکړ. د نجراب غږ ریډیو د خبریال محسن هاشمي مړی شاوخوا درې میاشتې مخکې په نجراب ولسوالۍ کې د هغه د کور مخې ته وموندل شو. تر پیښو وروسته دوه کسه د هغه د وژلو په تور ونیول شول، او د نجراب ولسوالۍ مقامي عدالت دې کسانو ته شپاړس کاله د قید سزا واورولې. د راپورونو له مخه د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا په دوو احتجاجي کیمپونو کې ناستو د پخواني ولسمشر محمد مرشي د پلویانو د منتشر کولو لپاره په عملیاتو کې یو شمیر کسان وژل شوي دي. نن سهار په نهوزه سلور لاره او د رعبه العداویه جومات نه بهر د دوو کیمپونو ویجاړولو لپاره امنیتي ځواکونو د بلډوزرو بکتر بندګاړو او اوښکې بیونکي ګیس نه کار واخیست. په دې عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د شمیرې په اړه متضاد اطلاعات دي. عینی شاهدین د وجل شو کسانو شمیره 15 خای، خو د محمد مرشد اخوان المسلمین ګوند دغه شمیره د 150 زیاته خای. د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو تر پیل مخکې اسرائیل د خیر سګالې په توګه شپږ ویشت فلسطیني قیدیان خوشي کړل. راپورونه څرګندوي چې د دغو کسانو ډلې ډېر یې د اسرائیلیانو په ګډون د خلکو د وژنې په جرم سزا شوي وو، او یو شمیر نور یې مشکوک فلسطینیان وو. دا کسان پرون ناوخته له اسرائیلي جیلونو خوشي شول. اسرائیل ژمنه کړې ده چې د سولې په خبرو کې د پرمختګ په صورت کې به په څلورو پړاوونو کې 104 سزا شوي فلسطیني قیدیان خوشي کړي. د مشال د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته مجید بابر د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر داخله ویلي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې به د هیواد ټول استخباراتي ادارې همکاري کوي.
تمام انټيليجنس ایجنسیز ہے، آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، ہماری پروونشل انټيليجنس ایجنسیز ہیں.
خیبر پختونخوا کې جماعت اسلامي ویلي د طالبانو او پاکستانی پوسټ ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب ته تیار دي. خو څېړونکي وايي
آیا فوج یا دغه ادارې د جماعت اسلامي د خپلواک ورکو کنه دا ډېر مهم پوینټ دی په دې باندې نظر ساتل.
او د افغانستان په وردګ ولایت کې بارانونو سیلابونو یو شمېر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. دا او نور رپورټونه به هم واوري. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام حجره کې نن د خیبر پختونخوا نوخار ضلع د خیشکو کلی و حجره کې د دې کلی د خلکو د مشکلاتو په هکله واوري.
مونږ چې پټواری سره کار یې نو مونږ نوخار ته ځو. هلته هغې ځای نو لې مونږ لاړ شو پټواری اکثر ویم نه سار نه مونږ تلي و هغه یولس دولس بجې راشي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په کار دی چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د سره د خلاصو شي. نوموړي د امنیت لپاره د قومي اسمبلی د زنو ټکو د بیانولو په ترس کې پرون مازیګر خبريالان ته وویل چې ټول جاسوسي ادارې به د یو چتر لاندې کار کوي او سخت دریزه د مخنیوي لپاره به هم ګامونه اخیستل کیږي. په دې اړه بشیر ګواخ دا ریپورت وړاندې کوي.
پرون مازیګر اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د امنیت لپاره جوړه کړې پالیسي په دوو برخو تقسیم کړې ده. یوه حصه یې د داخلي امنیت او بله په سیمه کې د روانې ترهګرۍ سره تړاو لري. نوموړي وویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به موجوده امنیتي ادارې قوي کوي او د ټولو جاسوسي ادارو یو نوې مشترکه اداره به جوړي. دا وایي په دې کې به ټول استخباراتي ادارې هغه ک آی ایس آی ده، ک آی بی ده، او که زموږ صوبایي جاسوسي ادارې دي و اته دي. دا به د ټولو مشترک ځای یا فوکل پوینټ وي. دا به یو نوې اداره وي. په دې کې به د جاسوسي ادارو په زرګونو کارپوهان وي او څلیرش ګنټې به کار کوي. چودری نثار علی خان زیاته کړه چې د ترهګرې په وړاندې جګړه باید زړه نازړه ونشي او باید چې قام دې جنگ کولو لپاره تیار اوسي. د وال سټریټ جورنال ورسپانې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې له 2001 کال راهیسې د ترهګرې په بیلابیلو پیښو کې 10,000 عام وګړي او د 5,000 په خواوشا کې امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې د دوی پالیسي به ډیر شیان راونغاړي. دغه په وینا په دې پالیسي کې یې په ملک کې د پراخیدونکي سخت دریځۍ مخنیوي ته هم ځای ورکړی. هغه په دې اړه وویل دا وایي دا به هم د امنیت د مسلې برخه وي چې موږ دې د سخت دریځۍ مخه ونیسو. د دې کار لپاره به موږ ته د مذهبي علماو د ملاتړ او خو ډیرو پیسو ضرورت وي. دا به زموږ د پالیسۍ برخه وي، خو په اوس وخت کې اول باید د دې عملي لیونتوب مخه ونیسو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د ترهګرې په ضد د پالیسۍ جوړولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس هم راغوښتی، خو د عمران خان تحریک انصاف ګوند پکې د شمولیت کولو څخه انکار کړی. د رپورټونو تر مخه دا ټول ګوندیز کانفرنس به په نږدې راتلونکي کې وشي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په توربت سیمه کې د بلوچستان اسمبلی یو غړی میر عظیم جان بولیدی په خپل کور کې مړ موندل شوی. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې بولیدی په خپل ځان وجلې، خو زیاتوي چې په دې اړه لا هم تحقیقات روان دي چې نوموړي ولې داسې کار کړی. چارواکو پیښو کې سیاسي او قبایلي وجوهات هم رد کړي دي. نیاز مساخیلی پاړه نور حال راکوي.
د مکران ډویژن کمشنر عبدالفتاح بنگر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پیښې په اړه پاخه معلومات د تیرې سه شنبه یا منګل په ورځ نه وخت را رسیدلی.
بلدا سایډ مې یاته کوئی 40-50 کیلومتر دور ہے
لتربتا شاوخوا سلويشت یا 50 کیلومتر لري. د بلدا پسمه کې میر عظیم جان بلدی په خپل کور کې د شپې د معمول په شان ویده سوی وو. خود سه شنبه په سهار له خوبه پر پاسېدو کې ډیر وخت واخیست. ما سپیشل نه وخت کور والا ور په بیا بیا ورټه کولو، خود دروازه خلاص نه کړه. ورسته د کور غړی چې دروازه ماته کړه او دننه ورغلل نو دای هلته مړ پروت وو. د پتو پنچه یا تمانچې خپل ځان وزلې وو. دا چې د دې مړنی تر شا خو به کوم سیاسي یا قبایلي اړخ موجود نه وي، د مکران کمشنر د پښتنې په ځواب کې وویل نه، دا ځان وزنه ده. قبایلي یا سیاسي لاملونه امکان نه لري او نه دا ممکنه ده. ول چې نوموړی په خپل کور کې دننه مړ ترلاسه شوی دی، د پیښې شاهدان او نور ورته شهادتونه موجود دي. زموږ له لومړنیو پلټنو هم دغه ثابتېږي چې نوموړی ځان په خپل وزلې دی. دغه شان د نوموړی د کورنۍ غړي هم دغه خبره کوي. د مکران کمشنر په خبره پلټنې روانې دي، خو تر دې دمه د میر عظیم جان بولیدی د ځان وزنې تر شا هیڅ وجوهات معلوم سوي نه دي. یاد دوی میر عظیم جان بولیدی شاوخوا 13 کلن او دی په تیرو اوسنی پارلماني ټول ټاکنو کې د تربت کیچ لسمی د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل سوی وو. د نوموړي سیاسي تعلق له واکمن نېشنل پارټي سره وو. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
بیگا په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په دوه جماعتونو بریدونه شوي چې پکې دوه کسان وژل شوي او د 150 په خواوشا کې زخمیان شوي دي. همداراز چارواکي وایي د سند صوبې په حیدرآباد کې ځنې هغو بیلتون پاله ډلو چې د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځ په حیث مانځي په دوکانونو یې بریدونه کړي چې د پاکستان جنډې پکې خرڅېدلې. ظفر کریمی پرې رپورټ لري.
پولیس وایي دغه حمله د خار په کریم آباد او میټرویل سیمه کې د نهه پشپه مخې ته راغلي دي. د مرکزی کراچۍ د پولیسو مشر ایس ایس پی عامر فاروقي تیر شپه نا وخته مشال رډیو ته ویلي دي لومړنی برید د کریم آباد په جماعت خانه شوی چې یو ښځه او یو ماشوم پکې وژل شوی او په لسګونو نور جوبل شوی دي. دی وایي دا کار هغه ملک دشمن خلکو کړی دی، څوک چې هر وخت د دې ملک په امن خرابولو کې لګیا دي. د دې خلکو خو نه د خپل ملک سره مینه شته او نه دوی انساني کرامت ته درناوی لري. موږ د بریدونو په اړه لومړني شواهد راټول کړي او پلټنې مو شروع کړي دي. د دغه برید لږه شیبه وروسته د ښار د سایډ ټاون په میټروویل سیمه کې هم د اسماعیلي مسلک خلکو په یوه بله جماعت خانه باندې ورته حمله شوې ده. د یادې سیمې اس ایچ او توپیل احمد مشال ته ویلي دغه برید چا ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هغه په وینا د برید په مهال په جماعت خانه کې یو شمېر کسان په عبادت بوخت ول. بلې خواته د سیند صوبې په دویم لوی ښار حیدرآباد او نورو ښارونو کې هم د کرکر حملو پیښې رامنځته شوې دي. د سیمې پولیس وایي دغه حملې د سیند صوبې په دادو، مهرابپور، بینظیرآباد او لاړکانه کې د نهې په شپه مخې ته راغلي دي. پولیس چارواکي زیاتوي دغه حملې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت جنډو یا بیرغونو په پلورونکو ترسره شوې دي چې له امله یې د دغې بیرغونو یو پلورونکی شعیب وژل شوی دی. د یادو چاودنو په اړه د حیدرآباد اس اس پی اسماعیل میمن رسنیو ته څه داسې ویلي دی وایي ځینې داسې بیلتون غوښتونکي ډلې دي چې هغوی د 14 اګست ورځ د تورې ورځې په توګه د نمانځلو اعلان کړی دی. ماته داسې ښکاري چې دا حملې د دغې ډلو کار وي. دوی د سیند صوبې په مختلفو ښارونو کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت جوړ شوي د بیرغونو دوکانونه په نښه کړي دي او ځینې دوکانونه یې سوځولي هم دي. د اسماعیل میمن په خبره د حملو وروسته دوی په ځانګړې توګه د هغې ځایونو د امنیت لپاره لازم ګامونه پورته کړي دي په کومو ځایونو کې چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت نن د چهارشنبې په ورځ دستوري او غونډې کیږي. تر اوسه نه خو کومې ډلې د اسماعیلي مسلک خلکو په جماعت خانو د حملو پړه منلې او نه چا د سیند صوبې په نورو ښارونو کې د 14 اګست په مناسبت د جنډو په جوړو شوو دوکانونو د حملو ذمهواري منلې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن 14 اگست دی چې په پاکستان کې د ازادۍ د ورځې په توګه منځل کیږي. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله شهبولان دی زمونږ د همکار سره خبرې کړې دي او د پاکستان د جشن ازادۍ په حواله یې معلومات شریک کړي.
نن زمونږ اوریدونکو ته معلومه ده چې 18 د ازادۍ ورځ چې کومه دغه د پاکستان منځل کیږي او د لړکې په ملک کې د بل ملک په بیلابیلو ښارونو کې سرخار اسلام آباد په شمول لکه مختلف تیاریان کړې شوې دي. خلکو جنډې او نور چې کوم تیاریان دي هغه ټول کړې دي. خو له دې حواله سره د ملک چې کوم چارواکي دي هغه خپل بیانونه ورکړي دي. لکه د پاکستان صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه په خپل خصوصي پیغام کې ویلي دي چې نن ورځ چې کومه د ماضي د غلطیان نه سبق اخستو ورځ ده او موږ هیت کول پکار دي چې پاکستان مو په صحیح مانو کې لکه ترقی پسند او جمهوری ریاست جوړو او موږ لا په د ترهګرو او دغه شان نور چکم واستوال طالبان دي یا نور چکم خلک دي د هغه خاتمه موږ له ضروری ده ځکه چې دا شان د عمل ترقی کول شي. د دې نه علاوه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل یو پیغام کې ویلي دي موږ له پکار دي چې د خپل ملک د ترقی لپاره رايو زه شو دغه شان نور چکم دا وخت موږ ته مسلې عامه دي خصوصا د ترهګرۍ یا د معاشي مسلې چکم دي نو موږ ټول له پکار دي چې رايو زه شو او د دې د مخنیوي لپاره په ګډه سره کار ځکه چې دا مسلې زمونږ د ملک نه لرې شي نو دغه شان پاکستان په صحیح مانو کې ترقی کولی شي او صحیح مانو کې بیا د ازادۍ منزل خوند بمي.
دا و احمد الله د مشال ریډیو خبريال چې د اسلام آباد نه یې په پاکستان کې د نن ورځې یعنی 14 اگست جوړت ویل کېږي. 14 اگست د جشن ازادۍ په اړه معلومات راکول.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواکی. خیبر پښتونخوا کې جماعت اسلامي ګوندوای په کار دي چې د طالبانو لخوا د مذاکراتو شوي وړاندیزونه سنجیده واخیستل شي. د دوی په وینا کې د پاکستان حکومت او پوز غواړي نو دوی د مذاکراتو لپاره منځګړتوب کولی شي. زموږ همکار اصرار تل په دې اړه نور تفصیل لري.
جماعت اسلامی ګوند ویلی چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز قبلولو سره د سیمې نه بدمنی او تاوتریخوالی ختمېدای شي. باید حکومت د دغه وړاندیز مثبت جواب وکړي. دا خبره تیر ورځ د یاد ګوند مشر منور حسن د پیښور په نشترحال کې یو اختریزي غونډه تکولې. مشال ریډیو سره خیبر پښتونخوا کې د یاد ګوند امیر پروفیسور ابراهیم په دغه موضوع خپل خبرو کې ویل چې د طالبانو لخوا د شریکو خبرو او ناستي وړاندیز په مثبت انداز کې قبلول او ور باندې کار کول سره د دوی کورنۍ جنگ هم ختمېدای شي او ورسره په مشرقي سرحد روان حالات هم سمیدي شي.
یعنی منګه په دوه مشکلو کې مغربي سرحد باندې هم او مشرقي سرحد باندې هم او ملک دننه ډېر زیات تهدي وینه تويږي او اور بل دي او د دې خبرې ډېر زیات ضرورت چې منګه په ملک دننه کور دننه اور هم مړکو او د وینه چې تويږي او یو بد امني فضا ده د ختمه کو او کدا سلسله بند شو ان شاء الله لذیذ مشرقي سرحد باندې به هم منګه خطرات کم شي.
دوی زیاتوي چې طالبانو ته به تر خپل وسه هر قسم ضمانت ورکوي خو ولې مرکزي چارواکي او د پاکستان پوز دې هم د طالبانو په غوښتنو پورا ملي کار وکړي.
امنګه د حکومت نه هم او د فوج نه هم د غوښتنه کوي طالبانو نه هم چې زمونږ قوت ان شاء الله غو ضمانت ورکولو ته هم تیار یو. امنګه د حکومت نه او د پاکستان د فوج نه هم د غوښتنه کوي چې د طالبانو د پیشکش ته په مثبت نظر وګوري.
دا چې خیبر پختونخوا کې واکمن پی ټی آی ګوند د طالبانو په وړاندې زونو صدرېز لري په دغه موضوعاتو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر شاه پرمان سره مشال ریډیو د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. وروسته مو په دغه موضوعاتو د جورنالیست فخر کاکا خیل سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته وویل
یاره په دې کې د ډېر کم تاریخ ته او د څه چې مونږ ویلو نو جماعت اسلامي ظاهر خبره څنګه چې نور موجودي ګوندونه دي د روس د جهاد په وخت کې دغه خلکو ملګرتیا کوله او بلکې ډېر سپورټ ورکړ او ډېر چترې ورکړ او اوس پورې چې تاسو وګورئ په دې کوم جنګ کې جماعت اسلامي دا وایي چې دا جنګ زموږ نه دی. وګوره په جرګه او مرکه کې یو اهم خبره ده فریقین څوک شو فریقین هغه وسلوال دی چې کوم را فاصېدلې دی استر ریاست سره په جنګ دی بل فریق چې کوم دی هغه فوج دی چې د ریاست په مشین په هیڅ باندې د دوی وسلوالو مقابله کوي. اوس طالب وسلوال خو به تاسو خپل په تجربه یا څه چې واک کوي او به تاسو درکې او بیا هغه خبره آیا فوج یا دغه ادارې د جماعت اسلامي خپل واک ورکړي او کنه دا به ډېر مهم پوینټ یو په دې باندې نظر ساتل پکار.
خیبر پختونخوا کې جماعت اسلامي ګوند وایي چې د طالبانو لخوا د خبرو په واک ورکولو هر قسمه ضمانت ته تیار دي. دوی له مرکزی واکمنو او فوج نه غوښتنه کوي چې دغه لړکې د دوی سره عملی مرستي وکړي. د بلې خوا وسلوالو طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په پاکستانی جیلونو کې د دوی بندي کسان به نشي پانسي کولې. اسرار تل مشال رادیو پېښور
د مشال ترنا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ترنا لاندې بحث نن د شورو یا چهارشنبه ورځ ده د رورو به خدای نوړاندې ورزو افغانستان ته. افغان چارواکي وای په غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د ورستیو بارانونو لوجه راغلي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. دوی وای په میدان وردګو کې د سیلابونو په نتیجه کې تر شلو زیات کسان مړه او زخمي شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي د دغه ولایت په جغتو، سیدآباد، دایمرداد او چک ولسوالیو کې د ورستیو بارانونو له امله راوتلیو سیلابونو نه تنه مړ کړي او ډیر لس نور یې زخمي کړي دي. دوی وایي راوتلیو سیلابونو تر دریو زرو زیات کورنۍ زیانمنې کړي، تر 200 زیات څاروي مړ کړي او زرګونه جریبه کروندې هم زیانمنې کړي دي. د میدان وردګو د والی ویاند تاوله خوګیانی وایي سیلابونو تر ټولو ډیر زیانونه په جغتو ولسوالۍ کې خلکو تاړه ولیدې. دی وایي د سیلابونو له امله د دغې ولسوالۍ شپېته کلي زیانمن شوي.
شاوخوا 3000 کورنۍ زیانمنې شوي او 9 تنه وژل شوي او همدارنګه 14 نور تکن شوي دي. د جغتو ولسوالۍ په شپېتو کلو کې د راوتلو سیلابونو له امله 8 تنه وژل شوي دي. همدارنګه 14 تنه تکن شوي دي. په سیدآباد ولسوالۍ کې یو تن د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلی دی. د دې سیلابونو له امله شاوخوا 200 بیلابیل څاروي هم له منځه تللي دي.
خوګیانی وایي تر اوسه له ځینو کورنیو سره مرسته شوې خو وایي ډېر یې لا اوس هم بیړنیو مرستو ته اړ دي. بلخوا بیا په غزنی کې هم تر وروستیو بارانونو وروسته سیلابونه راوتلي چې تر نورو خلکو یې ډېر زیان باغوانانو ته اړولی دی. په دغه ولایت کې د باغوانانو اقتصاد د انګورو په حاصلاتو ولاړ دی خو باران د ځینو ولسوالیو ټول انګور تر شکولو وړاندې په تاکونو کې چې ولیدې. د غزنی د اندړو ولسوال قسم خان د سیوال وایي په دغه ولسوالۍ کې داسې باغ نه دی پاتې چې انګور دې جوړ پاتې وي.
تقریبا د اندړو د ولسوالۍ ټول باغونه یې لپاینه وړي دي. د انګورو خو یوه قاعده ده چې باران کې وچې دی فوراً بیا چوي او کله چې انګور وچاودل نو هغه خراب ده. بل سیلونه ډېر راغلي دي. دا د بندې سردي منطقه شاخوا او دغه د اوبو کانالونه یا نارونه چې دي هغه یې ډېر تخریب کړي دي، خصوصا د سردي په کلي کې
په غزنی کې یوازې د اندړو ولسوالۍ نه ده چې بارانونو او سیلابونو ځپلې، بلکې د قرهباغ د ځینو سیمو په ګډون یې د دغه ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
حجره پروګرام چې څنګه مدرته د خبرونې په سر کې ویلي د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته دراوړو. دا غي نوړاندې بلان خبرونه او یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو، بلکې یو مرکه ده او هغه د افغانستان د روان لسمشریز انتخاباتو په حواله. افغانستان کې بشپک میاشتې وروسته عام انتخابات کیږي، خو د چارواکو په وانا کې دیشي په ځینو سیمو کې خلک د خپل رایو د استعمال د حق نه محروم پاتې شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه محمد حامد صبوری په فارن پالیسی مجله کې په خپل لیکل شوی مقاله کې تشویش خوده لري. خاغلی صبوری سره زموږ همکار بشیر غواخ مرکه کړې او په سر کې تر پختلی چې مهمه اندېښنې یې سړي.
اول دا چې تر انتخابات مشفق مشي دی او ماشین او وخت لري، د دې کې دا امکان شته چې یا شرایط نورم خراب شي او نورې ولسوالۍ هم د امنیتي حالت کې نه شي او امکان دا لري چې فقط یو کې انتخابات نه شي. یو مشخصي مشکل دا و په تېر انتخابات کې چې په هغه ځایو کې چې امنیت نه و، په 2009 کال کې امنیت نه و، خلکو رایه ورنکړه او یا کرایه ورنکړه، په هغه ځایو کې د انتخابات بکسونه هغه ټول په غلط لایه ډک شول. نو په دې کې مونږ ګورو چې غټ مشکل او اساسي مشکل دا ده چې که ولسوالۍ کې امنیت نه وتی، هغه پس دې چې امریکایي قواوې تقریبا څلور دېرش ځله د افغانستان وځي او مشتراکونه هم راځي او چې ګورو په رسنیو کې چې تقریبا په دې د 2013 د نیمایي کال را په دې خوا 60% د افغان امنیتي قواوو تلفات ډېر شوي دي.
نو صبوری صاحب، که د افغانستان په ځینو سیمو خصوصا جنوبي ولایتونو کې حالات همداسې پاتې شي او امنیت یې ونه ساتل شي، نو په انتخاباتو به څه اغیزه وکړي؟
که په موږ ونه سو کولای په افغانستان په مختلفو ځایونو کې چې د امنیتي لحاظ مشکلات هلته شته، موږ امنیت ټینګ نه کړو، دغه پروسه د اعتماد چې په انتخاباتو هغه بالکل د منځه لاړ شي او د انتخابات د مکمل د خلکو د خوانه یا د افغانستان سیاستوال د خوانه نړیوال ټولنه خوانه به ډېر لیجیتیمیسي او مشروعیت ونه لري. نو زه فکر کوم امنیت ډېر اساسي موضوع ده، یو د موضوعات نه ده. او دوهم موضوع دا ده چې که ټول خلک یې تر هغه اندازې چې امکان لري موږ دغه شرایط تر دغه آینده شپږ میاشتې کې خلکو ته برابر نه کړو، دا به ډېر سخت وي چې موږ وسه کړی چې دا ووایو چې والا هغه سایل کې چې امنیت نه وي، هغه ولسوالۍ کې چې امنیت نه وي، هغه خلک دې د خپل د حق محروم شي. نو دا دولت مکلفیت ده، د نړیوال ټولنه مکلفیت ده چې هر رقم امکان لري الټرنیټیو یا بدیل چې ورته وي دغه شرایط هغوی ته مساعد کړي تر څو د آینده انتخاباتو مشروعیت خوندي شي.
صبوری صاحب، تاسو په فارن پالیسی مجله کې په خپل مقاله کې لیکلي چې انتخابات دې په یوه ورځ نه بلکې په یوه هفته کې وشي. طالبان خود ټاکنو خلاف دي، آیا دا باغوی ته د بیامنۍ لپاره لا زیات وخت ورنکي؟ هل څه شي؟
زه فکر کوم چې انتخابات یعنی اصلا ضرور نه ده، نه قانوني لازم د دولت او د کمیسیون صلاحیت دا کولای شي چې په هغه ځایو کې خصوصا که ډېر ځایونه وي یا ولسوالۍ یا ولایتونه یا نه هم نه ځایو کې، نو ښه لاره به دا وي چې افغانستان په څلور یا پنځو زونو تقسیم شي، په هر زون کې هر څلورویشت ساعته کې انتخابات وشي. او د دې ښه والی دا ده چې ابتداغه یوه هفته کې پیشنهاد چې زه کوم، دولت کولای شي چې یو تعداد هغه امنیتي ځواکونه چې کولای شي هغه ساحو کې چې امنیت نشته دغه ځایو امنیت ټینګ کړي، خلکو ته امنیت برابر کړي، او ټوله خلک وشي کولای چې خپل رایه ورکړي، او هغه تللی اعتماد او انتخابات پروسی باندې 2009 کال انتخابات خلق ته ذهنو کې جوړ کړي هغه برته راژوندی کې یعنی اعتماد برته راژوندی کې یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې موږ په کافي اندازه سیاسي عذاب او مدني ټولنه او بعضې ګروپونه چې د انتخاباتو نظارت کوي هغوی په کافي اندازه خلک نه لري چې دوی وسي کولی په یوه ورځ کې د ټولو ساحونه په منظم ډول نظارت وکړي. نو په دې اساس هم دا خلک کولی شي چې ډېر کم مصرف د یوه ولایت نه د یوه زون نه نږدې زونو ته په ډېر کم مصرف انتقال شي او په کافي اندازه خلک وسي چې پروسې نظارت وکړي. او دا هم کولی شي خلک چې دوه ځایه درې ځایه کارت رایه ورکوي د هغو نه هم مخنیوی وسي او په کافي اندازه خلک هلته وسي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد حامد صبوري و چې افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه خپل اندېښنې زمونږ د همکار بشیر کوه سره شریک کړي وي. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې ډیر زر به د ترهګرۍ پر ضد دغه هیواد پالیسی اعلان کړي. چودھری نثار علی خان وویل چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې په یوه داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخه به یې ټولې جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي. نن د پاکستان د ازادۍ د اووه شپېتمې کلیدي د ورځې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په اسلام آباد کې د دې ورځ په مناسبت په مرکزي تقریب کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون هم ګډون وکړو. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا د اسماعیلي فرقې په دوو جوماتونو د لاسي بمونو د حملو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دېرش نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان په تربت بولیده سیمه کې د بلوچستان اسمبلۍ غړی میر عظیم جان بولیدی په خپل کور کې مړ ترلاسه شوی دی. د مکران تربت ډیویژن کمشنر مشال لیلیو ته پرون وویل چې نوموړی خپل ځان په خپله وژلی دی خو تر دې دمه یې د ځان وژنې په اړه هیڅ وجوهات او نور معلومات نه دي ترلاسه شوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری دغه هیواد د ازادۍ د اووه شپېتمې کلیدي په خوشحالۍ کې دغه هیواد په جیلونو کې په معمولي جرمونو کې بند د قیدیانو په سزا کې پرون د کمښت اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د روایاتو مطابق دغه هیواد په بېلابېلو شعبو کې ماهرانو ته د اعزازاتو ورکولو اعلان هم کړی دی. د افغانستان د خبریالانو خپلواکي ټولنې په کاپیسا کې د افغان خبریال محسن هاشمي د وژلو په تور 12 تنو ته د ودی مودې په مخه د بند د سزا ورکولو هرکلی وکړ. د راپورونو له مخه د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا په دوه احتجاجي کمپونو کې ناستو د پخواني ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د منتشر کولو لپاره په عملیاتو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو تر پیل مخکې اسرائیل د خیر سګالۍ په توګه شپږویشت فلسطیني قیدیان خوشي کړل.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام حجره. د نن ورځې حجره تاسو لپاره زمونږه همکار خالد خان تیار کړی دا چې پکې د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع خیشکو کلی ته ورغلې دی ولته په یو حجره کې د مشرانو سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه یې واورو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
ګرانو رودونکو د مشال اجره پروګرام کې زنن ستاسو قربا خالد خان تاسو ته هرکلی وایم. دا سات زه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع خیشکو کلی کې د پیر خادم حسین دی حجره ده. التناسیو دغه کلی د هلکا ان پنځم قومي اسمبلی کې راځي او دلته تیر الیکشن کې تیر ټاکنو کې د قومي اسمبلی نه د خیبر پښتونخوا اوسنی وزیر اعلی پرویز خان خټک د قومي اسمبلی او دغه شان د صوبایي اسمبلی نه هم د پاکستان تحریک انصاف میا جمشید په ټاکنو کې کامیاب شو. د دې حجرې خلکو نه به هم دغه پښتنه کوي چې دې پارټي ادي حکومت چې کوم وعده کړی وي کوم داوی کوي چې مونږ به په دې صبح کې بدلون راولو. نو د دې نه به هم دغه پښتنه کوي چې یاره دې په خپل سیمه کې په خپل کلی کې دغه بدلون ولیدو او کنه او په خصوصي توګه دغه تپوس پته کو چې دا د زمیدارو کلی دی دلته د پټوایانو دغه نظام د پولیس دغه نظام یا په کلی کې دغه اسپیټال چې دی دغه کې او بیا د کلی د روټ د سړکونه چې دی په دې کلب د دینه تپوسونه کو چې څه داسې بدلون راغلی دی. اړومبه پښتنه از د دې حجره مشر چې دی خادم حسین نه دغه پښتنه کوم چې تاسو په دې کلی کې پټوار خانه شته او ک پټوار خانه شته نو دغلته بیا پټواری کینی او بیا مطلب دغه ستاسو او ستاسو داخلک دغه پټوار خانه تزی
دلته کې دا یونین کونسل په شل زره آباده باندې مشتمل دی چې په دې کې زمونږ مریم دی او کلم دی او لږ خور پروت دی. دلته زمونږ د کلي مشرانو د پټوارخانې لپاره زه ورکړی وو، مفت ځای ورکړی وو. هغې کې پټوارخانه جوړه شوې ده. په هغه پټوارخانه کې مخکې تقریبا دوه درویشت کاله مخکې پکې پولیس پروت و، د هغې ځای نو هغې به پکې پراته وو، او اوس پکې د کلي یو دوه کټې پرتې دي. مونږ چې پټواري سره کار یو، نو مونږ نوخار ته ځو، هلته هغې ځای نو لري. مونږ لاړ شو پټواري اکثر وینه سارې نه مونږ تلي و، هغه یولس دولس بجې راشي، اکثر تاریکي وینه هلته کسان کینولي وي. مونږ هغه پتې تقریبا چې کار مې وسره دوه درې ورځې هغه پسې ګرځو. تر اوسا پورې هو پټواري په نوخار کې وو. اوس د حکومت چې دا دعوی کړی چې مونږ بدلون نه والو، پټواري نظام به ټیک کوو، نو اوس شپږته لس ورځې شوې چې پټواري دلته خېش کو راغلی دی.
بالکل خادم خان، دغه هم یو ډېر لوی خبره ده چې دغه پټواري پسې به تاسو د کلي خلک اول نوخار ته تللی. خو زه دومره شوه چې دغه حکومت کې هغه رالو ستاسو کلي ته رالو، خو که دا مناسب وای چې دی خدا وای چې دا پټواریان چې د خلکو نه دا کمې پیسې اخلي او دا کم چې یاره زیاتی پیسې اخلي، دغه پیسو تاسو ته رسیدونه ملاویږي یا یو د لمدی پټواری بل د وچ پټواری وي، نو دغه به څنګه بندي؟
یاره دا نظام چې دی دا خو ټکیږي په دې باندې نه چې دلته کې د ځمکې قیمت څلور لکه روپۍ وي، نو پټواري یو لکه روپۍ واچي، نو هغه باندې هغه چې څوک انتقال کوي نو هغه پیسې مخامخه پټواري له زیاتې ورکوي، ځکه چې هغه قیمت کمه چولی وي. نو دا څه مشکله غوندې ده چې یاره دی کې څه راغه راشي، ځکه چې هلته کې چې کم خلک انتقالونه کوي نو هغه هم ځای وایي چې یاره مونږ د فیسونه کم ورکو، ځکه چې د ځمکو هغې بیا پټواري قیمت زیاته چي چې ته ورله پیسې نه ورکوې، نو هغې ستا د ځمکې چې دوه لکه روپۍ قیمت وي نو هغه اته لکه روپۍ چي باندې تا باندې بیا ډېر زیات ټیکس راځي.
تاسو تېر وختونو کې دغه پټواري سره ورغلی ستاسو خپل سره تجربه څه ده؟ لکه هغه خامخا دغه د چا سره به تللی خپل ځمکې مو واخېستې، یا دغه مالیې چې وي په دغه کلکه مراته وي؟
دا مالیو نظام خو داسې دی، دلته مونږ مخکې د لمدې پټواري دی، هغه ته مونږ تلي وو د چا سره، د دوه کسانو سره په هغه باندې د ملک او د زمیندار خپلو کې سلانجه وه. نو مونږ یو دوه درې ملګري تللي وو چې مونږ ته ناظم هم پاتې شوی، حیات الله وکیل هم دی، زه هغه په یو جرګه کې تللي وو، هلته مونږ ناست وو. هغه یو هم ته پټواري کتاب نه خولو چې یاره دومره دومره پیسې دي، بیا مونږ مجبوره کړو هغه سره مو چې حساب کتاب وکړو، نو هغه پکې تقریبا پنځه ویشت زره روپۍ زیاتې خولې وې، چې هغه ټایم کې هغه پیسې سدرش پېته زره روپۍ وې او دس اووه کم یو لک روپۍ جوړې کړې وې. نو بیا مونږ کینولو، مجبوره مو کړو، مونږ تېرنګ تا باندې برز وو، ته مونږ سره حساب کتاب وکړه. نو دغه د پټوارانو نظام دی، او هغې لکه زموږ خبر هم داسې نه وري، برج بې شکایت کوي، نو هغه هم داسې مشران هم نه وري. نو که مشرانو په دې باندې اکشن وشتو، نو زه یم چې دا نظام به بالکل ټیک شي.
بل یو مشر ناست دی کلي اوسیدونکي دی، هغه به راته خپل نوم هم وایي. دغه د تحریک انصاف یا دې حکومت چې کومې وعدې کړې وې یا کوم ناره چې لګولې وه چې مونږ بدلون راولو، دغه تاسو څه ګڼئ چې دوی به دغه بدلون راولي یا دوه میاشتو کې تاسو څه بدلون ولیدو؟
زما نوم خو شفیق باشا دی او د خشکپایان اوسیدونکي یم. وعدې خو دې قوم سره ډېرې زیاتې کړې وې، خو د حکومت سټارټنګ دی، نو مونږ لا بدلون باندې پې نیو. البته بجلی نظام هماغه شانتې روان دی، زور په حاد باندې روان دی، څه نوې تبدیلي پکې لا نه راغلې.
بیا شفیق باچا تاسو خبرو کړ، نو دا هر څه حکومت نه کوي، عوام هم لکه به سره خامخا ملاتړ کوي، مرسته به کوي،
انشاءالله عوام هم دغه شان کوي. خو چې د حکومت اړه خو دونه څه د رحمت باران اورېږي، نو عوام به هغه شانتې سا والي. هسپتال ته زه ورغلی وم، نو بروفین ګولې دي دوایانو کې ورکولې، نو هغه د بروفین ګولو نوم د بروفین په شان وو، نشانه هم د بروفین په شان وو، خو بروفین ګولې هغه نه وې. دی هغه دوه نمبر دوایانې روړې دي هسپتال ته او هغه استعمالېږي، نو دغه دوایانو سره خو بیماری ښه کېږي نه، الټر هغې ریئکشن برازی. نو که دی داسې وکړي چې د هسپتال ته پخپله د محکمه صحت افسران راشي، وزیر راشي، او دا ټیمونه چاپی وي نو ان شاء الله لذیذ چې د هسپتال حالت په لک شانت خشي
تاسو هسپتال خبر او تاسو په کلی کې متپته چې خیو لوی هسپتال هم دی البته ډاکټران هم وي او خامخه د دوايان به هم وي نو بل یو ملګری تاسو هم د دې کلی دی غنه پښتنه کو او را تخپل نوم وي او بیا به دا و چې را په دغه هسپتال کې د غریب خلکو ته ویړیا دوايان ملاويږي او کنا او دغلته ډاکټران شته دغلته سہولیات شته
جی السلام علیکم زمانو فرحات دی جی دلته کې خو هسپتال لس جربو کې زمونږ مشرانو لکه لس جرب ځمکه ور کړې و ډېر لوی هسپتال دی مطلب چې ار یو بلډینګ پکې شته ار یو ډیپارټمنټ پکې شته تر تر ایکس رے دغه پورې لیبارټری او چې څه وایي کنه جی دغه مردخانی پورې خو بدقسمتی دا چې کم ډاکټر دلته را بدل شي نو هغه دا کوشش کوي چې زه بس لاړ شم بیا زمونږ دا بدقسمتی دا چې لکه دلته کې زمونږ مشرانو تپوس نه کوي خاص کر زمونږ د کلی مشران چې کوم دي هغه دا تپوس نه کوي ایدا تپوس کوي لکه چې دا صدغه مغی لکه داغه دغه ډېر زیات کی دوانی ډېر زیات کی او نور دا دغه باره کې تپوس نه کوي د هسپتال چیرې دلته سکیږي سنکیږي
دغه حکومت د دغه صوبایي صحت وزیر خو دغه دا وکړه چې را مونږ به د خیبر پښتونخوا لوی لوی هسپتالونو سره د کلی او د ضلع یا تحصیل په سده کم هسپتالونه دی هغه ته به هم اسانتیاګانې ورکوو
دلته کې خو د صرف مارننګ ډیوټي ده په دې هسپتال کې زمونږ کلی کې چې کوم هسپتال دی آر ایچ سی کنه دلته صرف د دوو بجو پورې لکه دوې بجې پورې لغی بیا نه پس وروشتنه لکه ایوننګ او مارننګ د نایټ وروشتنه صرف مارننګ ډیوټي ده
بالکل ډیره مننه د بل یو مشر نه به پوښتنه وکړو چې دغه ستاسو په کلی کې دا پولیس خامخا چوکې به وي تانه به وي نو د اغي خلکو سره رویه څنګه دا ځکه چې حکومت دغه داوه هم کوي چې را مونږ به دغه پولیس چې دی دا به د عوامو خدمتګار جوړو دی به د خلکو نه زیاتی پیسې نه لی او دی به د خلکو خدمت کوي نو مشرک تاسو را د خپل نوم خودلو او دغه ستاسو کلی کې د پولیس دغه رویه خلکو سره څنګه
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو حیات الله ایډوکیټ د سابق ناظم خالد خان تاسو ډیره شکریا تاسو مال مقرره کا زمونږ د دې تبدیلې متعلق بزه دوې مرګه تاسو سوال کو د پولیس دروي متعلق نو په هر یو ډیپارټمنټ کې فلحال خو تبدیلې اثر نشته دی د دې لپاره به ټول د یوازې د دغه چې کم دي صوبایي حکومت ذمہواری نه ده په دې کې بیوروکراسي یو ډېر لوی رول دی او دا غین علاوه د میډیا په دې کې ډېر لوی رول دی دغه سره کچره یو پټواری یا یو چوکۍ کې یو پولیسوالا یو مهم سړی سره سزیاتیو کې نو هغه بره لړ شي کمپلینټ وکي خو کچره بره نه افسر اغینه ډیماند کړی چې را دونه پیسې و مونږ ته میاش کرا کاوه نو دا څه سوال نه پیدا کیږي تبدیلی راشي دا خو دا خو غب شپ شو بل خبره دا مونږه تعلیمي نظام بالکل مکمل تباه دی او دا تبدیلی چې نو دا به لاندې لیول نه نه روچتيږي چې ګنیر پرایمری استاد به انقلاب راولي یا چوکۍ او تانه کې انقلاب راځي دا چې سو پورې د بره های ول افسرانو نی غوخته بیوروکراسي نی غوخته پارلیمنت نی غوخته میډیا نی غوخته نو سوال نه پیدا کیږي چې تبدیلی راشي دا خو
اصل الله سب تاسو خبرو کا تاسو ایډوکیټ مې وکیل مې ناظم مې پاتې شوی تاسو د کلی کسوک د اف آی آر درج کړي رپورت درج کړي نو دا تاسو د پولیس د تاړه د چوکې دی پاسانه د رپورت تخلي کنه نه لبم سفارښتونه ګوري پیسې
بالکل جون دا خبره چې د مخ مروت خبره ده د پیسو خبره ده دا د پولیس داسې الټا پالیسی ده کوي بندلر شي اوس دې کې او ستره خراب شو یا بل داس یو ډکیتو شو او ور شناغي چر می فایر ناغي با غ سړی ترکاوي په مون سره پخپل شي وي په میاشتو میاشتو یره مونږ به له په دون اور کې سیزر پیدا کو او تاسو مونږ سره گزارو کې غ فایر نه کوي دا فهم شي وي یو بیګونا سړی پس تانه ته تل یره سکه راستي یره وي دا لار کې ناستو بس یو سلو شپکل تاسو مو په فیلیکل بررانه پرچی غوړي یو طرف ته وي چې پرچی رانه ډیر غوړي بل طرف ته وي چې یره دا قسمه فایر چر شنو پیدا مونږ بدنامي کې چې یو جرم آل ریډیوشن بدنامي خو هغه مجرم مطلب چې په کار د چداغه چې پچا باندې داویداری شو د پولیس پاغه کې سره غره چې تر سو پورې د 1800 پتن لګي 57 اک دی او که څه دی هغه زول نظام را روان دی نو پدې کې پدې ټولو محکمو کې لکه پدې باندې چکم پکار دی او نوې اصلاحات پکار دی نوې قانون سازي پکار دی هغه انګريز د وخت قانون روان دی پتم پکې نه لګي
دا څنګه چې د دې کوم حکومت داوا کړی چې مونږ به دغه پولیس نظام سم او دغه کم د پټواري نظام دی نو سم به کی تاسو غړي
یا رجزم چې خلک عوام ډېر تنگ شوي دی ولې به دغه نه کوي او بل بر لیول باندې هم کچره زمونږ چې کوم ویلا سونی غي غوړي نو بالکل کاغي پدې کې مخلص بي نو دا می دیم سی او کنه غوړینو بس اندغه سی زړه په زړه خبر روان
کلی دا نوکار دلی یو وی کلی دی دا دا حلقہ ان پنجم روت تے پدا حلقہ کی او پدا حلقہ بیا زمینی ٹول ٹاکنی کی گی پدوشتم اگس پدا ٹول ٹاکنی کی گی نو پدا حق لا د دی کلی اسی دن کو نا پختنہ کو چ پتیر ٹاکنو کی کم دی سرا وعدے شوی او اس دی بیا بہم دا دا پاٹو خلق راضی دین با اوٹ غاڑی نو دی بچ س مطالبات کی یا دی کم لوی مسئلے دی
ز سر خبر کم د خیش کو سی دن کی ما یا دی حکومت چوس کم راغلے دا نوی دی ج کم وعدے کڑے نو غ ہو لگے لگے پورا کی گی زکا چ مخ کے پاوزے پدے کم با نو خاطر تونو دی پولیس سره با بلا پولیس ولاړو د رسال پور پاتک سره بلا پولیس ولاړو خلک به اسی به څنګهول اغه اوس کم شوی دی او نی په موکا نو اندازه خدا سره چې دی کار روان کړی دی او ټپ کم دی بلا کسان دلته بدل کړی کم کسانو بچي خالی پرچی ور کولی د خپل نوم او پیسې به یې ایستي او به دا حکومت ورکړي. ما هغه د شفق ټول نظام هم بدل کړی، نو به پته لګي چې نور څه کېږي.
یو وجه خو دا ده چې دا وزیر اعلی چې دی دا هم د نوخار سره تعلق لري، هم د دې حلقې نه پاس شوی دی، نو خامخا هغه خو به دغه بدلون یا دغه تبدیلي راولي. خو چې دا کم بیا الیکشن کېږي په این ایف آی او باندې، هم دغه د تحریک انصاف امیدوار هم دی، د عوامي نیشنل پارټي هم دی. نو ستاسو د کلي څه داسې لویې مسلې دي چې هغه تیر حکومت هم نه وي حل کړی او دې حکومت نه غواړي چې دا حل کړي؟
زموږ د ټول نه غټه مسله د روډ دا چې د روډ باندې کار شروع دی خو صحیح نه دی. ډېر سلو پې روان دي او اکثر پې اکسیډنټونه کېږي، دوړم پې ډېره زیاته وي. دویمه زمونږ دلته چې کوم نیری نظام و زمونږ هغه ټرانسفارمر وړل شوی دی، نو اې کې نه تېر حکومت څه کوشش کړو او ردی خو لا وخت هم لږو چې خو لا پته لګي نه. که دغه وچو دا به ډېره لویه راغی.
دغه خبره به د بل ملګري نه پوښتنه وکړو چې یاره دغه د پاټو خلک لکه که تېر حکومت و هغه د نېشنل پارټي او د پیپلز پارټي خلک دلته راغلي وو، اوټه اغېستې وو، دغه نه په دغه نوم یې اوټه اغېستې وو. بیا د تحریک انصاف دلته د دې ځای نه د جماعت اسلامی خدای بخلی قاضی حسین احمد او بیا د ایم ایم ای خلک هم پاسیو، نو څنګه دغه تیر حکومتونو تاسو سره وعده کړی وي اوس هم دغه وعده شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما شمس نوم دی، پایانو جنون کونسل سره تعلق ساتم. وعده خو جی ټول کوي مونږ سره، خو چې کوم په وخت وعده کی هغه ای ایم پی ای شي، ای ایم ان ای شي، هغه مونږ له بیا ناراضي. دلته دا تقریبا شلو کالونه دا وعده مونږ سره د مشرانو روان دي، او بس مونږ ووټ ورکو، مونږ غلط استعمال کی ووټ رانوالی، بیا غی راضی نه زمونږ د کلی ته، زمونږ د مجبورۍ، زمونږ د لارو کوسو، د بجلی، زمون په کلی کې غټه مسله ته سویګیس خور دی، خو لکه ډیر کم خور دی. او ار سړی چې لکه سویګیس لذی، نو هغه که یو کنکشن کوي نو هغه دی منه ایم پی ای لیټر وړي یا دغه ټلیفون کوي. نو مونږ خو وایو چې دا تبدیلی راغلی وي، خو اندازه دا سره چې تبدیلی نه راځي. دلته
د هلکه خو د وزیر اعلی صاحب تاسو خبره کوي، دغه خوریم دی، دغه زوم نوم دی، هغه دغه بیا الیکشن کوي به، نو تاسو دغه نه خامخای به راځي دلته به تاسو نه اوټ غواړي، نو تاسو به دغه غوښتنې کوي، دغه مطالبه به کوي.
مون خو جی خپل ځانی ان پی سره تعلق ساتو، خو بیا هم زمونږه مطلب دی وخت کې وزیر اعلی پرویز خان دی د پی ٹی آئی دی، داغه خوری دی را روان دی، عمران صاحب هغه ودریږي قومي الیکشن کوي. مونږ ته بیا هم دا توقع کوو چې هغه مطلب دی پخه مقدار او پخه دغه راشي او د کلي له کار او فایده ورکي. نو ویلکم، مونږ هم سره ملګرتیا کوو، ولې مونږ د خپل علاقې فایده غواړو.
دا ملګری د جنکو کالج خبره کوي،
نو جنکو کالج خو جی شوی دی، وزیر اعلی صاحب داغه فنډ هم تیر شوی جمع کړی دی. اوس مونږ د نوي حکومت ته خواست کوو چې مطلب دی په زور روړي او په دې علاقه کې د جنکو کالج مونږ ته منظور کیا.
ډیره مننه هم دغه د وزیر مشر خادم حسین نه هم بیا دغه تپوسو کو چې دغه ټولې مسلې چې دي دا به صرف تاسو د حکومت نه وختنه کوي که نه تاسو دلته خپل هم پلو کې کینه مشران مشته، جرګه مشته، که دغه خپلې څه مسلې په خپل هم حل کوي که ټولې مسلې به دله حکومت حل کوي؟
نه جی، دلته کې مشران شته، د کلي په سطح یونین کونسل په سطح باندې مشران شته چې داسې څه خبره وي نو مشران نه وړاندې شي او هغوی کې منډه تړه وهي. تېر حکومت امیر حیدر خان هوتی صاحب کالج جم دلتا منظور کړی دا خیش کوه پاره او دا روډ هم کړی، نو ان شاء الله موږ د دې حکومت نه تم کو چې دا حکومت ته پدې باندې لګ کار تیز کی.
بالکل، هم تاسو دغه خبرې چې کوم کې هم دغه ارو مرو تاسو د صوبایي اسمبلی ممبر دی میا جمشید الدین، داغه نه ودا پښتنه کو چې کوم وادي دي کړی دي چې بکه بدی دا بدلون راولي، په خصوصي توګه د پولیس په نظام کې، د پټواریانو په نظام کې، هسپتالونو کې به دغه سہولتونه ورکړي. ډیره مننه تاسو، ډیره مهرباني میا جمشید الدین صاحب. تاسو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر هم یې د اکسایز او ټیکسیشن محکمې د پاره، او دغه د هلکه سوال لسم نه د تحریک انصاف په ټیکټ پاسې وي، د دغه خلکو اوس ستونزې دي، دغه به تاسو څنګه حل کوي؟ دغه د پولیس نظام، دغه خلک لا اوس هم دغه بدلون نه ویلي، تبدیلی نه ویلي، نو دا به تاسو څنګه دوه میاشتې په حکومت کې وشوي، څنګه دې خلکو ته باور ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا تاسو ته یو خبره کوم، فورن موږ خو لا جمعه تاسو دین کې جریدابم هغه سسپم دا سټریم لاین کولر پر لک مون درې میاشتې کرام غوښته دی. مون د خلکو ته وایو چې درې میاشتې پس که تاسو سره تبدیلي ونه لیده نو بیا مونږ نه لیده، که خو مونږ ته لږ ټایم راکوئ چې تشپیت یو واد دو بجه پورتا دی نو دیده پارا من سر لک تایم راکی دا خلق چه من داشه من با دی خلق و تخیو دا تبدیلی بودا انشاءالله من خیو
میاسه ابداره دا پتواری دا خلق دیر گلی کوله چه دا پتواری با مخی نکی ناستو دی اون دا پیسی و با مخی اغشتی نو دا پتواری هم بتاو سنگا کوه
گره دی داشه دا پتوار می دا من راخته و کم پتوارس کوه لک با دی که تایم گره دی او شه روانی یو سره ایدت پی اغا وستو ما دا که او سره یو نشی عدی داغی نروی استل با اغا بطلک علاج که موی دا طول کنسر زده دی دا طول کنسر والی دی دا دی رشوت دا دی بدنوانی دا دی زیادو
د دې د هر څه باندې ان شاء الله مخلصو میا صاحب دغه تاسو ورغلی ما اسپیټال دی په نوخار کې مسپیټال دی په خکیش کو کې ما نو دې دغه ګلې کوي چې مخکې به ډاکټران نه راتله او د موجوده حکومت نه دغه تم لري چې په کار دادې چې دې دغه ډاکټران هم یقین کی او دارو درمل هم دې ته ورکه نو په دغه کله کوم دې سره خبرو کې
وسو چیرو تا تیر شو حکومتونو ته پوری هیڅ څه دکړي زمونږ داسې کټ کوټه هسپتال ته هم اوسې مې نشته نو مونږ پروس خان څه خاډو خو چې فورن په کانټاکټ یې لري که په ډار کې لري هر رنګ والی دا 900 ډاکټر به ان شاء الله په دې اوسو خلکو کې به ان شاء الله دا به ګوډایزم شي دا به مونږ دا 900 ډاکټر به دا دې نورو مې
بیا مې صاحب د پولیس حوالے سره هم دغه د خلکو ته اوس هم دغه شکایتونه دي په نوخار کې ډیر زیات تبدیلیان امرالې خو د پولیس دغه بس دي ته وسنګ واګیا چوي چې دي د خلکو خدمتگار جوړ شي
اور چې دې ته پر مونږ راخته د پولیس تل خاګانو باندې هم راخته لکه دا کوم خو باید د خلکو لکه کوم ټایم راکړ ان شاء الله د پولیس پټیک شي چې ګور زتا شم موټر پولیس څه د برتانیې نه د امریکای نه خوري راوړي خو د مونږ زمون شاده د مونږ زمار اور وراره ماما ز تور ده د ټول د مونږ مشري خلک دي هغه ته تاسو ورشي هغه ټیک ټاک دي ولې چې هغه خېت الخاګان دي خو مراد ته وتا ان شاء الله مو کوشش کوم چې مونږ به د پولیس ته هم دغه مراد او دغه سوزونه ورکو خو یې
مې څه بخیری پښتنه ده خلکو سره چې مونږ خبرې کولې دغه ته د بجلی مسله هم ده او د دې ټرانسفارمر چې مخکې خراب شوی نو دی په خپل پیسو ټیکولې اوس تاسو څه غنې چې دغه د بجلی دغه ټرانسفارمر خرابېږي نو دې ته بس محکمه ورکړي کدي په خپل ټیکي
ورجه چې تاسو کو چې دلته کوم د پرواز خان پافته کې یو ځل خامخره غوړي اوس خو هغه سیستم ختم شو چې په خپل پیسو به جوړېدو اوس جوړېږي په دوه په پیسو جوړېږي او دوی سره مونږ سره دا پیسو چې دام کمیټمنټ کړی دی چې په کومه حلقه کې په کومه سب ډیویژن کې 50% ریکوري وي نو مونږ هلته فورن دغه بدلو خو د مونږ بعدې علاقې داسې چې هلته 50% هم هغه ریکوري نشته که نه مونږ دې د مونږ سترګې نه پټول چې زمونږ ډېر کونډه خرچ زمونږ ډېر زیات دی په دې کړو منو کښې نو دې کښې څه ژرنده خرابه څه دانې لوندې نو هغه شی چې کولو دپاره به بس وختیو مونږ په کښې خپل دغه کوو او هغه هغه دغه ختم شو چې خلکو به په پیسو ټرانسفارمر جوړولې تاسو خېش کو کښې وګورئ څومره ټرانسفارمر اوسه پورې بدلې شي چا په کښې یو پیسه نه ده ورکړي مونږ ټول په دې باندې ټیک کوو لاس شو ورته په سر ورته بس شو او د الله په فضل سره راخته دا دغه هم یو چین دی چې مخکې به خلکو په پیسو جوړولې اوس یې ورته دا خپله جوړه
ډېره مننه میا جمشیدالدین کاکاخیل صاحب د مشال ریډیو سره د خبرو کولو
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کښې د خفه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره که نه؟
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو که نه؟
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې که نه؟
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه تاسو ستونزې
ځوانو ته کار جوړې یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس پوسوګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پنی غ جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز